دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور موجودي دا مشال لري په بل خبرونه کې زګل ایاز او شاهین بنيري درته هرکلی وای دا مشال لري ځانګړي خبرونه دوام لري په روانه غړي کې تاسو لپاره ځانګړي خبرونه حجره لرو چې په دې اسلام آباد کې مشتا غون کول څه دي په واورې دې تر څنګ یو څو ځانګړي راپورونه هم دا روانه غړي ورته په لومړی باندې کې سات تازه خبرونه لښین بنيري دي
سرمه شهرو میره دی وخت مهم خبرونه د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې د پلټنو عدالتي کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. د سند صوبې د تعلیم وزیر سید غنی ویلي چې حکومت د کووید 19 د ناروغانو د شمیرې کمیدو په اړه اولس ته دوکه ورکوي او چین ویلي دی د امریکا لخوا په لوړ پوړو چینایي چارواکیو بندیزونه د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې د پلټنو عدالتي کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. پیښور های کورټ د جسټس محمد ابراهیم خان په مشرۍ د یو کسیز کمیشن د کال 2013 د اکتوبر په 12 جوړ کړی وو او د اکتوبر په 19 خپل کار پیل کړی وو. د کمیشن ویان عمران الله خان پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویلي چې دا راپور په 3000 مخونو اډانه لري او د مهمو اسنادو سره سره پکې د پیښې سره تړلو 132 کسانو او چارواکو بیانونه ثبت شوي دي. په 2014 کال کې د پیښور په آرمی پبلک سکول په یو ترهګر برید کې 152 کسان وژل شوي وو چې ډېری د کالج زده کوونکي وو. د سکول د وژل شوو ځینو زده کوونکو میندو او پلارانو وخت په وخت له حکومته د انصاف غوښتنه کړې ده. د سند صوبې د تعلیم وزیر سید غنی ویلي چې حکومت د کووید 19 د ناروغانو د شمیرې کمیدو په اړه اولس ته دوکه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د قدرتي افتونو د نظم د وفاقي ادارې مشر لفټنن جنرال محمد افضل پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ادا کړې وه چې د حکومت لخوا په وخت د اقداماتو له کبله د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره کمه شوې ده. د سند صوبایي وزیر نن په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت د ناروغانو د شمیرې په اړه نه یوازې خپل اولس بلکې نړیوالې ټولنې له هم دوکه ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې د ناروغانو شمیره نه ده کمه شوې بلکې د ورځې په حساب د وایرس د معاینو شمیره نیمه کړل شوې ده. د روغتیا د څانګې د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه وایرس ټول 2,305,252 کسان ځپلي، ټول 5,055 کسان ترې مړه شوي او 1,092,393 بیرته روغ شوي دي. په بلوچستان کې د چاپیریال د ساتنې ادارې د کوټي ښار خواوشا د ډبرو د میله کولو یو ښکارخانه تړلې دي. چارواکي وایي د دې مشینانو سره د چاپیریال د خچنوالي ستونزه ډېره شوې وه او خلک په ناروغۍ اخته شوي دي. د بلوچستان د ماحولیاتو د ادارې سکتر صبور خان کاکړ نن مشال لیډو ته ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې د کوټي په شاوخوا غرو کې په درزنونو د کرش پلانټونه لګول شوي دي چې زیاتره پکې بې اجازه کار کوي. بل پلو د پلانټونو د ترل کېدو وروسته په درزنونو مزدوران هم د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. په دې کې یو شمېر مزدورانو مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه کارخانو د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. او چین ویلي دي د امریکا لخوا په لوړ پوړو چینایي چارواکیو بندیزونه د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د چین په سینکیانګ کې د بشري حقونو نه د سرغړونو په تور په لوړ پوړو چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د چین د بارونو چارو د وزارت ویان لیجیان جاو د جولای په 9 خبریالانو ته ویلي دا بندیزونه به خپل منځي اړیکې ډېرې اغېزمنې کړي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د کورونا وایرس د وبا او په هانګ کانګ کې د چین لخوا د یو متنازع قانون په سر خرابې شوې دي. د امریکا د خزانې وزارت د جولای په 9 په خبر پاڼه کې ویلي چې په دریو چینایي چارواکو یې امریکا ته په ورتګ بندیزونه لګولي او په امریکا دننه د هغوی اساسې کنګل کړي دي. په دوی کې د سینکیانګ سیمې لپاره د کمیونست پارټۍ مشر هم شامل دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او جمهوریت د مخ په خرابېدونکي وضع له کبله د چین پر ضد د ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کړ. خبرونه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. خبرونه اوریدونکو دې ترڅنګ تر چې تاسو د مشال خپل د هغه پاڼه لري فیسبوک یا د ټویټر دا غي د لاري هم تاسو زمنګ پانه خوخه کوي د مشال لړیو او دا غي د لاري هم تاسو ټول رپورټونه او د دې ترڅنګ تازه ویډیوګانې هم زمنګ په پانه کتلی شي. تاسو په هم د لومړی رپورټ په لور راګرځوم چې په پاکستان کې د نن سبا چې کوم یو موضوع راغلی ده په دغه حواله سره د مندر په حواله سره د هندوانو یو مندر دی چې په دغه اړه باندې په د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم ډیر تاوده بحثونه شوې دي. په دې اړه را سره یو رپورټ دی چې په د پاکستان حکومت د په اسلام آباد کې د مندر جوړولو لپاره له اسلامي نظریاتي کونسل یو هغه غوښتې دي سلام مشورې لپاره د وخت غوښتې دي. دا د غیر ستوده چې په اسلام آباد کې د یو مندر جوړولو پریکړه شوې و خو حکومت وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل نه به دا مشوره اخلي چې آیا د غیر مسلمو عبادت خانی په سرکاري فند جوړې دي شي او کنه. خو د هندوانو استاذي وایي مسله د مندر لپاره د سرکاري پیسو نه بلکې سیاسي او مذهبي فشار د چي باید لری شي. د پاکستان هندو کونسل اتر مخه په ټول ملک کې صدا پاسه سل مندرونه او شپک سبا وړي عبادت خانی دي چې صدا پاسه 3 میلیونه هندوانو لپاره ډيري کمی دي. پر دې موضوع په پارلمان کې هم تاوده بحثونه شوه دي. نور تفصيل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي. هغه زیاتوي
اوس له دې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت ښودلی دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نوو عبادت خانو د چک سور کوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتې ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځای مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولی، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو، بس چې اوس دا مسله ډیره مذهبي او سیاسي نسی. زموږ امید دا دی چې دا ستونزه به ژر حل سي او د مندر د جوړېدو چارې به پیل سي.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت درینیم کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 4 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کې خوده. خدا کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو په اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتي وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودھری پرویز الہی د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړنه کی. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې وویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کی. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړی مولانا عبدال اکبر چترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي د مسلمان په توګه حفاظت پر مو فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
اسلام به گنجائش نه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں بھی.
مولانا چترالی په پارلمان کې د ماخام اذان په درنوي کې خبرې ودرولې، خو چې کله یې تر اذان وروسته خبرې شروع کړې نو سپیکر ورته وویل چې پر دې حساسه مسله دی تقریر نه بلکې لنډې خبرې وکړي.
چې دا مختصر کړه پلیز، لمبي بات نه کړه پلیز.
نه جناب اسپیکر جواب تو مجھے دینا ہے، تو میرا حق بنتا ہے جناب اسپیکر. بہت مختصر بات کر رہا ہوں.
مولانا چھتر علی خپل خبر پسی جاری و ساتلا وی ول چی حکومت دی آواز په هغه ځای کې مندر جوړ کی چې د هندوانو شمیر پکې ډیر وی. مشال ریډیو ته د هندو پنچایت لخوا ورکړل شو شمیرو تر مخه په سر خار اسلام آباد کې 3000 هندوان میشته دي. د دوی په وینا دلته دوه نور مندرونه هم شته چې یو د امنیتی وجوهاتو لکه بل بند او بل د عبادت نه بلکې د سیلګرۍ لپاره پرانیسته دي. د پاکستان مذهبي چارو وزیر پیر نورالحق قادری د جولای په اتمه په پارلمان کې د خبرو په مهال لومړی په اسلام کې د اقلیتونو د حقونو د ملاتړ لپاره د ځینو آیتونو او احادیثو یادونه وکړه او بیا یې وویل چې ځینې مذهبي ډلې او سیاستوال دا مسله د حکومت د بدنامولو لپاره کاروي. هغه زیاته کړه چې حکومت یې د مذهبي اقلیتونو د حقونو ورکولو ته ژمن دی.
ما د هندوانو درخواست وزیر اعظم عمران خان ته وړی دی، خو تر اوسه د پیسو د ورکړې څه خبره نشته، ځکه چې اقتصادي حالت ښه نه دی. ځینو خلکو هسې حکومت ته د زور ورکولو لپاره دا مسأله راپورته کړې ده، خو موږ د دینی عالمانو نظر له پامه نه غورځوو. کله چې د دوی بیانونه راغلل، نو بیا موږ له اسلامي نظریاتي کونسله مشوره وغوښته چې آیا حکومت کولی شي له سرکاري پیسو مندر جوړ کړي او که څنګه. مسأله دا نه ده چې مندر جوړیږي که نه، مسأله دا ده چې فنډ یې څنګه کیږي. اوس مهال پر مندر کار ولاړ دی، سی ڈی اے پلان او نقشہ نه ده منظور کړی، نو ځکه پر مندر کار دریدل دی.
د هندوانو مشرانو ته د مندر په جوړولو کې د نقشې ستونزه لویه نه ښکاري. په پاکستان کې د هندو پنچایت مشر لال چند مشال ریډو ته وویل چې دوی د مندر جوړولو په پلان کې بدلون ته تیار دي، او دغه په وینا اصلي مسله د مسلمانانو عالمانو نیوکې دي چې که اسلامي نظریتي کونسل حل نه کړي، نو دوی ته په راتلونکي کې امنیتي ستونزې جوړولی شي. دا کونسل د آئین تر مخه خپلواکه حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته صلاح مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړولی شي او کنه. زموږ طریقه کار دا دی چې کله داسې متنازعه مسله راشي، نو زموږ د ریسرچ څانګه پی څېړنې پیل کړي. دا څنګه بیا خپل یادښتونه د کونسل شلو غړو او مشر ته ولیږي، بیا هغوی هم پی پوره څېړنه کوي چې کله له دې هر څه تیر شي، نو بیا یې حکومت ته لیږي. کېدای شي دا کار د سپتمبر یا اکتوبر پورې پوره شي، خو کله دغه وخت مخکې پوره شو نو حکومت ته به ژر ولیږي. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 122 مندرونه او نږدې 600 وړې وړې عبادت خانې موجود دي چې په وینا یې د دوی د خواوشا 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د روان کال د اپریل په میاشت کې خپاره کړي د مذهبي ازادۍ په اړه کلنی راپور کې پاکستان د اندېښنې وړ ملکونو په لیست کې شامل کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د مذهبي اقلیتونو د حقونو ساتلو لپاره ځینې ګامونه اخیستي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې اقلیتونه کافي عبادتخانې نه لري، د ناموس رسالت له قانونه ځورېږي، او په ځینو ځایونو کې په زور د خلکو مسلمانول نه دي ودرېدلي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
د نړۍ 209 دیش ساینس پوهانو امکان خوولې چې کووډ 19 ناروغي په هوا کې موجودو د جراثیمو ډیرو وړو قطرو په ذریعہ هم یو بل کس ته انتقال دي شي. دغه ساینس پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان ته په استولي یو خط کې دا خبره کړي او ورسخه غوښتنه کړي چې د دوی له داوو سره سم دي احتیاطي تدابیر او لارښوونې بدلی کړي، خو سازمان وایي د دغه داوو لا تصدیق نشي کولی او پلټنې یې روانې دي. ملي امیرزاده په دې رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې او له روغتیایي ماهرینو نه پوښتنه کړې چې یو ساري ناروغي څرنګه خپرېدای شي.
د نړۍ ځینې ساینس پوهان وایي امکان شته چې کورونا وایرس په هوا کې هم پاتې او خپور شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د ساینس پوهانو د دې دعوې پلټنې کوي. ڈبلیو ایچ او تر اوسه دریز لري چې دا وایرس د خلکو د ټوخي، پرنجي او د مخامخ خبرو کولو پر وخت له خولې او پوزې څخه د وتلو وړو ساسکو له لارې خپرېدای شي. خو رویټرز اژانس وایي د نړۍ تر 299 زیاتو ساینسدانانو د روغتیا نړیوال سازمان ته په یو خط کې ثبوتونه وړاندې کړي دي او ورڅخه یې غوښتنه کړې ده چې د کووډ 19 ناروغۍ احتیاطي تدابیرو په اړه په خپله لارښوونه کې بدلون راولي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له خولې او پوزې څخه وتونکي کترې خورا درنې وي او په هوا کې نشي پاتې کېدی، بلکې پر مختلفو ځایونو پرېوځي. همدا لامل دی چې سازمان خلکو ته د میزونو، شیانو، د دروازو کونډو او نورو سطحو ته تر لاس وروړلو وروسته په صابون د لاسونو مینځلو سپارښتنه کوي. خو ځینو ساینس پوهانو سازمان ته په لیک کې ویلي چې داسې ډېر واړه ساسکي هم شته چې په هوا کې ځوړند پاتې کېدی شي، او که یو کس وایرس ولري او له خولې یا پوزې یې دا واړه ساسکي وځي نو تر څه وخته په هوا کې پاتې کېدی او روغو کسانو ته خطر پېښولی شي. په اسلام آباد کې د عامې روغتیا پوه ډاکټر محب مشواڼي وایي یوه سارې ناروغي په دریو مهمو ذریعو یعنی لمس، ساسکو او د هوا په ذریعه بل انسان ته انتقالېدای شي. نوموړي د هوا له لارې د جراثیمو د انتقال په اړه وویل دا مهمه ده چې د جراثیمو کترې د څومره سات لپاره په هوا کې ځوړند پاتې کېدی شي.
یو مرض بل انسان ته څنګه منتقل کېږي؟ یو کانټیکټ او بل چې دی ډراپلیټ. کانټیکټ داره چې لکه مریض په یو ځای کې ټوخی وکړو، پرنجې وکړو، د هغې هغه سیکریشن په یو ځای کې پراته دي او لاس ورسره ولګېده د چا او هغې سترګو، خولې، له پوزې، له وړو هغې ته دا منتقل شي. نو ډراپلیټ داره چې کله ټوخی کوي او کله پرنجې کوي په هغې کې چې دا کم واړه واړه ذرات جوړېږي او هغه بل انسان په سترګو یا په پوزه یا مرې کې پوزې په ذریعه سا په ذریعه باندې لاړ شي شوشتونو ته، لنګس ته. دریم قسم چې دته مونږ وایو ایرسول یا ایئر بورن ورته وایي. ایرسول اوس څه دي؟ کله چې موږ د ډراپلیټ خبره کوو دا هغه ذرات دي هغه هغه سایز د 40 مایکران نه کم وي، او کله چې موږ د ایرسول خبره کوو د دې مطلب دا دی چې دا ډېر واړه ذرات دي کوم چې د 10 مایکران نه کم دی د سایز. نو ښکاره خبره ده چې کله د اوبو یوه قطره د هغې سایز وزن زیات وي نو چې کله یو کس ټوخی وکړي نو هغه به لږه فاصله د خکې بېرته به راولېږي په ځمکه باندې، ډېر تیز نه شي تللی. په رسول کې څه کېږي؟ دې کې ډېر واړه واړه ذرات جوړېږي او چې څونه یوه ذره سپکه وي هغو نه ډېر وخت دا په هوا کې معلق پاتې کېږي. نو دغه شانتي دا کم د 10 مایکران نه چې وړې کم دغرې ذرات دي دا ډېر وخته پورې په غذي کې موجود وي.
تر اوسه د هوا له لارې د ساینسدانانو د دغو داوو تصدیق نه دی شوی، خو پوښتنه دا ده چې که کووډ 19 ناروغي په دا ډول خپرېدل ممکن ثابت شي نو موجوده احتیاطي تدابیرو کې څه بدلون راتللی شي. ډاکټر محب مشواڼي وایي د کوارنټین یا ګوښه کېدو او د خلکو ترمنځ د فاصلې اصولو باندې عمل به هم ضروري وي، خو په کورونو کې د مریضانو ساتل به ممکن پاتې نه شي.
ایرسول باندې خو اوس پورا ایویډنس سټڈی پی نشته دی، اختلاف ځکه دی چې څو پورې چې په میډیکل کې ثبوت نه وي نو هغه وخت پورې موږ یو خبره یا ادا کولی نه شو. نو د ویل وینټیلیټډ کمرې مطلب هم دا دی چې دا کم واړه ایرسول که چېرته د دې امکان وي چې د ټوخي پنجي په دوران کې جوړېږي یا د خبرو په دوران کې جوړېږي چې هغه بهر وځي او نور فیملی ممبر چې دي هغه د دې سره انفیکټ نه شي. هسپتالونو کې ډاکټران ولې دغه کېږي؟ ولې چې هلته ایرسول جوړېږي او هغه ایرسول هلته موجود وي. په هسپتال کې د ایرسول انفیکټ شن د بچ کېدو لپاره موږ N95 ماسک هیلتھ کیئر ورکرز یا ډاکټرز هغه استعمالوي. عام خلک خو N95 ماسک نشي استعمالولی، دونه سپلای دنیا کې نشته دی. هسپتال کې خو منفی فشار وي په هغه ICU-ګانو کې، هغه په کورونو کې خو هغه سیستم هغه مشینونه نشو لګولی. که خدای مکړه دغه ایرسول انفیکشن هم د دې کمیونټي کې ثابت شي چې ایرسول جنریټنګ دی نو بیا به ډېره زیاته مشکل شي. زه خپل باندې دا فکر کوم چې که موږ هوم آیسولیشن کوو یا هوم کوارنټین کوو هغه به بیا په کورونو کې ممکن نه وي. پکار به بیا دا وي چې یو مریض اسمپټومیټک هم نو هغه به موږ یو آیسولیشن سینټر بوله جوړو هغه ته به بیا لیږل کیږي.
خو د خیبر پختونخوا صحت وزارت د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله وایي که د ساینس پوهانو دغه دعوې ثابتې هم شي نو د حکومت په احتیاطي لارښوونو کې بس غټ بدلون رانه شي.
وګور ګارډین رسپانا او بی بی سی لیکي د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ د مخنیوي کنټرول څانګې او چارواکي بینډیټا الګرانزی د جولای په 8مه په جنیوا کې یوې خبرې غونډې ته وویل. د ساینسدانانو د خبرې لا ابتدایي معلومات دي او نورې تجزیې ته ضرورت لري.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
در څنګه یو کوچنی یا خانه بدوشا پښتنه سندرغاړي ده. لزګونه کلونه کیږي چې هغه د خپل غږ خواږه پر ولس ویشي، خو د کرونا وایرس له وجې په کور ناسه ده. هغه وایي د یو لوی ټبر پالنه ورپرغاړه ده، ضرورتونه زیات دي او په داسې کې د موسیقۍ محفلونه ساړه دي، نو ژوند یې ښه نه دی. په داسې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورسره یو اندازه نغدي مالی مرستې هم کړي چې هغه ترې منندویه ده. نجیب امیر د زرسانګې ژوند ته په یو راپور کې کتنه کړې چې د هغې په سندره پیلېږي.
د ترلې کار راغلی په بانېما ګل صادق له میلمانا
دا زرسانګه ده چې د خپل غږ په برکت د هر پښتون کور او کلی ته رسیدلې ده. هغه اوس هم کوچیانه ژوند لري او دا ستوګنه مستقله سیمه نه ده معلومه. اوس مهال د کوهاټ د جرمو پول په تپو سیمه کې په یو کرای کور کې ژوند کوي، خو تر دې وړاندې د نوخار په ازاخیلو، سوات، باجوړ، ډیرای اسماعیل خان او نورو سیمو کې هم اوسېدلې ده. زرسانګې مشال لړیو ته وویل ټول عمر یې د سندرو له لارې د پښتنو خدمت کړی، نو ځکه چې کله هم پرې سخت راشي نو د رسنیو له لارې خپل غږ خپل ولس ته رسوي او مرسته ترې غواړي. هغه په دې خوشاله ده چې غږ یې اورېدل کیږي او لږه یا ډیره مرسته ورسره کیږي.
ما د کومه پاکستان ته پریادو کو افغانستان ته ما دا خبره درې غلي غلي سي په انټرویو مې کړې و. اصل غلي سره د خدای خو کې سیم دادو ما ته راک او دا مشر ما ته وې چې دا غریبانا دا چې دغه تا بیماری لګېدلې و او پیسې ورولې غلې یو لک روپۍ. زه ډېره خوشاله سم، الله دې دوه قدر وکړي، الله دې خوشاله ساتي، الله دې سن پکې.
په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري استازي حضرت ولی هوتک د جولای په 15مه مشال لړیو تول که څه هم زرسانګي له هغوی نه رسمند مرستې کومه غوښتنه نه وکړي، خو افغان حکومت چې څنګه خپل هنرمندان نازوي نو د همغې جذبې له مخې هغه هم ونازول.
دیو غوښتنه نه ده کړې، دا د پښتني احساس له مخې د افغانستان دولت دا کار وکړ او د په یو مرکه کې ویلي و چې زه په ډېر ستاینلیکونه لرم، خو ستاینلیک ماته څه نه راکوي، زما مادي حالت ډېر کمزور دی. نو د هغې مرکه په اورېدو سره ما د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت رهبري په جریان کې کړل، چې وروسته د افغانستان د اطلاعات فرهنګ محترم وزارت ځینو نورو لیکوالانو ته هم چې هغه په افغانستان کې دي وړاندیز ولسمشر ته کړی و، جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی ته. نو د 500 هنرمندانو تر څنګ چې هغه د افغانستان په مختلفو ولایتو کې و، خوار و غریب و، د هغو تر څنګ مو خیبر پښتونخوا کې غلی زرڅنګ هم په دې لیست کې ونیوله.
زرسانګه وایي اوس یې عمر له اویاو کالونه اوښتې او له شل کلنۍ نه یې د سندرو ویل پیل کړی وو. خدا چې د زامنو لوڼو نګیاندو او لمسو پالنه ور په غاړه ده، نو چې څه یې ګټلي هغه یې بچو ته ورکړي. ژوند دې څه ناڅه تیر شوی خو پیسې بچت نه کړی شوې او د خپل ذاتي کور ارمان یې هم پوره شوی نه دی. خوارمانونه ذاتی وی، حکومتونه چاته نه پوره کوي. پښتنه دادا چې زرسانګي نیمه پیړۍ سندرې ویلې، د رادیو، تلویزیون، کیسټو، میدانونو او سټیج نه پیسې ترلاسه کړې، خو بیا هم داغه په وینا لاس یې تش دی. دا ولی هغه پیسې چرته لاړې؟ دا پوښتنه مې د زرسانګي د زوی شهزاده نه وکړه.
نن سبا ته خبر پته ده چې موږ د پاکستان کې داسې حالت ته یو پروګرام ته لاړ شو چې له 3000 له 4000 روپۍ برخه وي. موږ 3000 کسان یو، دا د دومره کسانو چرته کیږي؟ او بل د دوکانونو کرایه ده پکې، د کور کرایه پکې، د خنس وراک پکې لس کم سل کسان یو، موږ دا چرته پوره کیږي؟ او موږ تاسو له داسې یو مور الله را کړی ده چې ټولو په دادی مصرف دی، موږ مور خو نه ده، ټولو پښتنو مور ده او خدمت یې کړی ده، عزت یې کړی ده او خپل پښتو خپل کلچر د هر ځای ته انشاءالله دی رسول، د خپل پښتو شمله خپل صادر موږ هر ځای خره کړی ده. انشاءالله چې موږ له الله پاک وسره کې موږ به عادي ساتو، ولې به نه ساتو؟ مایندې خو څوک نه لري کوي.
شهزاده وایي مور خدمت کړي، نو وسلرونکو کسانو او حکومتونو له هم پکار دي چې د هغې پوښتنه وکړي. خو د کلتوري چارو پو، قانون پو او د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی چارواکي اکبر هوتی وایي زرسانګي سره وخت په وخت مرستې شوې دي.
دا زرسانګي بيبي سره خو کې کله په فلډ راغلی و دي، چې کله جون کو پاغه وخت کې د حکومت د طرف نه بي سره د مرسته و. دا غینه علاوه د زرسانګي بيبي سره اوس کال دو مخ کې چې دینو دا غیس ذاتی شخړه راغله او پاغه کې بیا د کلتور د محکمې ډایرکټر ته لوغي ولا چې کوم ورکړو. دا غینه علاوه درسانګ د بیبي چې دینو په یو شمیر پروګرامونو کې تللی دا غیس پیکیجز درسانګ د بیبي ته ملو شوې دي، کوم چې د سرکار لاله ډیر روپې میا شو پاغه کې چې دینو درسانګ د بیبي اکاموریټ شوی. دا غیب بچیان هم زلمی بچیان هم شته، نو زکه زرسانګي بيټو ګورم دای اخراجات هم آشان نه دي. دا اوس د تعجب خبر ده چې زرسانګي د دې داسې حالتونه تیریږي چې د هیڅ قسمه بچت نه دي کړي.
خو زرسانګ وايي دا چې د زامنو لونو انګیاندو او د نسوانو سو سره د نوي کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده، نو زکه پیسې بچت نه کړې شوې.
یته دې پیسو خبر او کړه مخه چې پروګرام چې په پاکستان تر ازو هغه مونږ ته لاله یو لکرا کې یلا نیم لکر پی را کی آخو زمانگا سازگرو تور کو نیمی سازگرو چی نمانگا سو ما تا سپاتی کی گی و بلا خرچه مورا زیاده دا میاشته که مونگا خرچه زیاده که چی نبی کسان دی المسی می دی کلیسی می دی شراده بچی دی بل بچی دی بل بچی دی و بلا ورز گرده دا غنوسه چوکو ناسی اللہ سره دیده بچی آود.
اکبر هوتی وایي دا مناسبه خبره نه ده چې زرسانګا په زړو هډوکو اوس هم کار کوي او ټوله کورنۍ د هغې ګټې ته ناسته ده.
دلته زمونږ غټې بدقسمتي دا ده چې دلته مونږ په کور کې چې څوک د چا لږ غونته زلنده حیثیت او خاصیت دی او هغه ته مالي او مرسته دغه سری، نو هغه ته ټول ګوري او بیا ورته لاس پخ پکې نیسي. دا ټیک خبره نه ده. هم د زرسانګې بیبي په حواله باندې دا خبره ده چې د دې زلمي زامن دي، د دې د کور بنیان دي، هغه هم د زرسانګې بیبي جیب ته او یا د هغې هغه لاس ته ګوري او په دې وجه باندې هغې چې دي نو دا سر آزاد پسند دی، د آزاد خوښۍ ښکار شوي دي او هغې کار نه کوي. نو دا د هغې دپاره چې دی نو هم هغې له په دا 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 تکلیف احساسول پکار دي چې ترکمې به هغوی چې دی نو یا حکومت ته یا غیر حکومتي ادارو ته لاس نیسي او هر وخت به هغې د دې ستونزو سره مخ وي.
خو د زرسانګي زوی شهزاده مشال راډیو ته ویل هغوی هم لاس او پښې خوځوي. ځینې وروڼه یې د څارویو د خرڅولو او اخیستلو کاروبار کوي او ځینې یې د خپلې مور سره په هنري ډله کې شامل دي او کار کوي، خو د هغه په وینا اوس د کورونا له وجې کارونه په ټپه ولاړ دي. زرسانګي مشال راډیو ته دا هم ویل چې د افغانستان د حکومت له 500 افغانیو ترڅنګ ورسره په تیره روژه کې د کوهاټ ډی پی او هم د 500 پاکستانیو روپو مرسته کړې وه. نوموړی ته د دغه پاکستانی چارواکي نوم نو وریاد، خو په تیره روژه کې د کوهاټ ډی پی او منصور امانو چې اوس ته پیښور د پولیسو په محکمه کې اس اس پی دی. موږ له هغه سره بار بار په ټلیفون د خبرو هڅه وکړه خو هغوی زموږ زنګ پورته نه کړ. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د افغان حکومت لخوا د زرسانګې سره د شوو مرستو هرکلی کړی، خو یو شمیر کسانو بیا لیکلي چې شوې مرسته کمه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د اطلاعاتو د فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د جولای په 15 نیټه مشال رادیو ته ویل،
منګه د فرهنګي برخې لپاره د فرهنګي جوایزو یو مقرره جوړه کړې ده. دا یو فوق العاده کار و چې تر سره شو. ولې دغه مقرره د عدلی په وزارت کې د بحث لاندې ده؟ که چیرته دغه مقرره تصویب شي او نافذ شي نو دغه رقم ډیر پورته ځي، یعنی شاید مونږ د دغه رقم ضرب لاس یا همدارنګ د هغې د څه کمو زیات چې دغه مقرره یو ځل نافذه شي، د هنرمندانو او لیکوالانو ته به نقدي جایزې، همدارنګه مډالونه د بېلابېلو پخوانیو شاعرانو لیکوالانو او د فرهنګیانو په نومونو باندې مو مډالونه پیشنهاد کړي دي چې دا به د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره وي او هغه طرز العمل چې ورته جوړیږي د هغې له مخې نه به ورکول کیږي.
زرسانګه زړه ده، غریبه ده او مجبوره ده، خو غږ یې اوس هم هماغسې له ولولو ډک دی. سندرې ویلې او د کلتور خدمت کولی شي. هغه وایي په افغانستان، پاکستان، اروپا او عربي هیوادونو کې چې اوس هم څوک ورته د کنسرت بلنه ورکړي نو ورتلو ته تیاره ده. د هغې په وینا خلک ته یا کار ورکړي او یا دې هم مرسته ورسره وکړي چې د ژوند بیړۍ یې روانه پاتې شي.
نن مې یم زول میلمنې دی ګل ساده کلی میلمنه یم، نن مې یم زول میلمنې دی ګل ساده کلی میلمنه یم، وکال سارے بالخت نہ ٹول بما گلا ساد کرے مل من ما سد ترلے کر را غلیپ بانے ما گلا ساد کرے مل من
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
لجمن سره سم اوس درته اونیزه خبرونه حجره لرو. په دې خبرونه کې به په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوري. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال احمد الله د افغان کډوالو کمپ ته ورغلی او له هغوی سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لارې.
د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کئ. اوریدونکو نن د اسلام آباد په I-12 کیمپ کم د افغان کډوالو کیمپ چې د پاغي کې موجود یم. دلته د مختلف نورو کیمپونو نمائندگان چې کم دی هغه هم موجود دي. وسره به خبرې کوو چې اسلام آباد پینډي او د ملک نورو برخو کې چې کم کډوال میشتي څو قسمه مشکلات و تر مخه ته دي. د دې مشکلاتو د حل لپاره د څو کوششونه کړي خپل مشرانو سره خبرې شوې دي کنه دي شوې او د مشرانو لخوا و ته څو یقین دهانی ورکړل شوې ده. دا وخر سره په کیمپ کې موجود یو تن موجود دی، خبرې وسره کوو. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام، زما نوم شاهین دی.
شاهین صاحب، درته په دې کیمپ کې هغه کمې غټې غټې مسلې دي چې تاسو دلته را مخې ته دي؟
دغه د کورونا وایرس پیدا شوی دی په پاکستان کې. زمونږ د افغانان باندې د سبزی منډی تزي یا نور ځایونو تزي دیړی د پاره، مګر د دې بيمارۍ د وجې نه په سبزی منډی کې کار شته دی او نه نور په داسې دیړیګان شته چې افغانان لږ خپل ماشومان ته پیسې وګټي او ریوړي. ته یقین په خدای وکړه موږ سره رښتیا بازو ادارو دا وادي کړی وي د دې بيمارۍ د پاره دلته راغلي وي، خو هغه وادي چې موږ سره کړي وی هغه وسه پورې موږ ته پوره شوی نه دي چې موږ به تاسو اقتصادي کومک وکړو او ستاسو دا مشکل به پر دفه شي. مګر زموږ مشکل پر دفه شوی نه دی تر وسه پورې. همدغه سه مشکل دی او مشکل حل کې شپې ورځې تیرو.
یو بل مرګر را سره موجود دی، هغه هم د I-12 کیم اوسیدونکو دغه سره خبرې کوو. نوم څه دی؟
زاهد الله مینوم ده. زه په خپل پای بار کیم کې رضاکار یم.
درته و د کیم کې دا کوم مشکلات چې خلکو ته مخ دي؟ لکه موږ ګورو بجلی دلته نشته دی، لارې کوڅې خراب دي، نور کار روزګار صحیح تنظیم نشته دی. نو د دې لپاره هم څه خبرې اتری کړي لکه په خپل تر زاکار مینو ولی وسه پوری دا مسئله حل نشوي.
مونږ سره ډیرو خلکو ویل چې ادارو ویل چې مونږ به تاسو سره د سکول په باره کې هغه وکړو، خو مونږ نه دلته چې خلک راشي لیکای نه وکړي کاپیانې ډکې کې نور لاړ شي. دا غینه پس بیا مونږ ته څوک نه دی راغلی چې یاره تاسو تعلیم د پاره څوک شته څوک نشته، خو مونږ باید په خپل کوشش کوو. دا رضاکار ګروپ راغونډ شوی او خپل خدمت کو لګیا یو ځای بل ځای ته ځو خلکو ته وایو چې مونږ د سکول په باره کې څه وکړي.
د صحت څه صورت حال دی دلته؟ کیمپ کې څه هسپتال شته؟ د علاج ملاج صحیح کیږي؟
د صحت د پاره دلته یو کلینیک د هسپتال چې هغه کې خاص د علاج نه کیږي، لکه مکمل چې د کورونا د پیدا شوی چې د دې پاره دلته علاج دغه نشته. دا لکه ډیر مونږ ته توجه څوک نه ورکوي. دوره
یو بل مرګر را سره موجود دی په خپل د نمل یونیورسيټي د اسلام آباد چې کوم دی پاغه کې د انټرنیشنل ریلیشن سټوډنټ دی. خبرې وسره کو د تعلیم په حواله سره دی چې د کار شروع کړي. اسلام علیکم. او نوم هم څه دی؟
وعلیکم السلام مساکلیم همدرد یم.
تاسو د تعلیم خبره کوله چې لکه مطلب تاسو یو اداره سازه کړي دا او تعلیم لپاره کار کوي، نو په دې کیمپ کې چې مونږ وکړو د تعلیم خو ډیر بد حال دی دلته، نو د کیمپ لپاره هم څه کړي دي؟
هو، څنګه چې تاسو د ټولو ملګرو د مشرانو سره خبرې وکړي، د دې مشکلاتو وجه کوم ده؟ هغه صرف او صرف تعلیم نه لرل دي. کچېری موږ د خوار پښتون ولس په دې شبانه توجه ورکو او تعلیم عام کو، دا مشکلات موږ د ادارو نه لرونن تاسو ته شکایت کو، دا موږ خپل به حل کولای شو. موږ خپل به دې مشکلات ور نږدې مونږ، چون کې په مشکل به شعور پیدا شي او مشکل په هو پیدا شوی وي، موږ به هر هغه مشکل ته ځان خپل ورسو، هغه مشکل به ختمو.
یو بل مشر سره د کیمپ موجود دی، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم مشر. نوم هم څه دی؟
وعلیکم السلام عبدالجبار سبزای.
مشر دلته چې دا کوم کسان موجود دی خو خبرې وکړي د خپل مشکلات په حواله سره، خو کرونا چې کوم دی وي زمونږ د مشکلات یو په دوه کړي دي.
خبره دا ده چې اوس یې دا غریبانان په کورو کې کرنټین کړي دي، نه څوک دیاړۍ ته تلای شي، نه څوک روزګار کولای شي، نه څوک غریبي کولای شي. دا د بینشار ته دا پته ده د کوم افغانان چې دلته ځای په ځای کړي دي، دا ټوله کونډې دي، مسکینان هغه آخري طبقه ده په دې اسلام آباد عباره کې. دوی زموږ سره دا زیاتۍ کړی دی چې تر کورونا هم پسې اړولې ده، تر هر څه پسې اړولې دي. زموږ ټوله کار روزګار هغه دړي ماریا پاکه را ختمه کړې ده. ته په ربي کین وکه که سړی د ماښام د وړو په سر باندې کاجرۍ اوس دا د بینشار دلته اوس دا د په اعلان دلته ډالرې رالې دلته آسمان مځکې ټوله زوره دلته کومکونه شروع شوه. اوس خبره دا ده چې دلته اوس و نفر د هر ملک پنځه ویشت لس منظور شوی دي. موږ ته پارچې راکړې چې ورسې پیسې را واخی هلته چې ورځې وروره وای جاب جاب ته کانه که انک لري خو راسه حک مو ورکه کې نه لري، نو دا دوکیم ولې موږ سره کوي؟
ملک حمید صاحب را سره موجود دی په دې کیمپ کې، هغه په خپل اوسېږي دلته، هغه سره خبرې کوو. ملک صاحب، دا کومې مسلې چې خلک بیانوي چې دلته د بجلی صحیح نظام انتظام نشته دی، تعلیم لپاره څه کار نه دی شوی، صحت سہولیات ښه نه دي، په دې حق لم څه خبرې شوې دي یو ان ایچ سی آر سره یا د افغانستان سفارت سره؟ څه وی هغه د تاسو ویلي په دې عقله؟
د سفارت سره موږ په دغه باره کې خبرې کړې دي، ان ایچ سی آر سره هم کړې دي، نور ادارو سره هم دغه خبرې کړې دي، د تعلیم په باره کې، د سکول په باره کې او د هسپتال په باره کې، چې باید دغه خبرو ته دغه خلک توجه ورکړي. دا کارونه موږ ته د مشکلاتونو په مخه وسی، خو دوی موږ ته هیڅ مرسته نه ده کړې.
څه وایي افغان سفارت، څه وایي یون ایچ سی آر، څه وایي د جواب څه درکوي؟ دله
د افغان سفارت د وس کار نه دی چې د موږ سره د مرسته وکړي، دونه مرسته دی کولای نشي. خو هغه خبرې کوي، هلته خبرې زموږ ولي کې دغه ته توجه نشي ورکوي، نه دونه قوت لري. هو، د یون ایچ سی آر سره موږ دا خبرې شوي دي، یون ایچ سی آر موږ سره وکړي وکړي، هلته لیکای زموږ وکړي، خبرې زموږ واخلي، رپورټونه زموږ ولي کې، بیرته همدغه سره هیڅ شی هم نه راوړي.
نو اوس چې دا کرونا وایرس نه وروسته چې کوم د 2000 روپو کومک شروع کړل شوی یو ان ایچ سی آر لخوا په دې کیمپ کې چاله ورکړی دي،
ته اوس پرې خو هیڅ شاته یو روپۍ هم شاته چانه ده ورکړی. بس هغه دغه ملیسی مور لیکلی دي، نمائندګانو ملکانو ور لیکلی لیکلی دي، خو نه دي ورکړی چاته.
شیرخان صاحب را سره ناست دی. شیرخان صاحب دلته د شورا رئیس دی، د سره به خبرې کوو د خلکو کار روزګار په حواله سره، ځکه چې زیاتره خلک چې کوم دي هغه نږدې چې کوم سبزی منډی یا د میوه منډی د پاغې کې کار کوي، نو هغه تل څه قسمه مشکلات خلکو ته رامخې ته دي او د حل لپاره څه لارې چې کوم دی هغه دی ولا لټولي. شیرخان صاحب، څه وایي د خلکو کار روزګار څومره متاثر شوی کرونا حواله سره، او دا غي لپاره څه حل زلې کوي؟ بیا
د تجارت په کاته کې لکه زموږ دا دوه ورځې د تورخم په اخوا باندې د بادرنګو گاډي ولاړ و، خراب شو، واپس مو جلال آباد ته ولېګل. هغه بادرنګو تقریبا ډیر نقصانات هم وکړه. د نورو هم چې موږ سره کم تجاران منډي کې دي، دوغو مالونه دغه سي په تورخم باندې باندې، او دلته چې کوم سودا لګ راځي هغه چې څوک واخی هغه پیسې واپس نه راوړي. وایاره لاک ډاون لګیدلې دي، مونږ مونږ ته وای پیسې د مخکې نه نه ملاویږي چې تاسو له درسو. نو په دې حیثیت باندې زموږ کار ډیر خراب دی. دومه خبره دا چې هلته په منډۍ کې مونږ بولی کوو، نو نن سبا کې راته وایي چې تاسو افغانان یاست، مقصد د بولی چې جواز ونه لري زمونږ په ژبه، او په دې د پاکستان په کاته کې په لیسنس منامه باندې چې لیسنس ونه لري مقصد بولی نه شي کولای. نو مونږ ډیر خواروزار، زموږ کاروبار بند دی، ډوند دی، هیڅ پکې نه چلیږي. نن سبا ډیر ناکام یو په کاروبار کې. په دې حیثیت باندې مونږ دا درخواست کوو د حکومت نه چې په دې بابت کې زموږ سره لږ رعایت وشي، چې مونږ د کار استفاده وکړو او زمونږ د عمل را شروع شي، زمونږ دا پیسې غر کې نه شي کنه. مونږ غر کوپر کې ټول تجاران ناکام دي.
کم دلته کیم کې چې خلک دي هم زیاتره په همدې سبزی منډۍ او میوه منډۍ کې کار کوي، نو د لاکډاون د وجې نه دلته د خلکو کاروبار خراب شوی دی.
هغه ټوله کاروبار بند دی. اوس اول دغه دی، دغه ځای مونږ د سکول په نامه باندې جوړ کړی و، د قلم په نامه نه شنشتي. په دې ځای کې درې اقسم په سبق ویل کېدی، دا د درېمه میاشت چې بند دی او سکول نه ورته ویل کېږي. او پاتوسو خلک ټول هغه ریډیو والا کار چې اوس منډۍ ته خلک نه راځي، هغه د ریډیو والا کار ور باندې بند دی. دولس روپیو نثار والا ویلي وې، شپږ پیرې مو ور ولېږلې، برته به را ولېږلې چې په یوه نسخه کې پرخ دی. ا نسخه به مم سمه کړه، بیا هم یو روپۍ چاته میلاو سوی نه ده. او بل چې کمی چوپړې شاوخوا پرتې دي، په دې بابت کې سیډیا والا هم راځي، وایي دا ونړوي، غیر قانوني دي، په دې نقشې به راځي. او ډیر کار بېسوره دی په دې بابت باندې، د ټولو غریبانانو کار خراب دی، ټول خواروزار دي.
تاسو چې د جمپلو خبره وکړله، نو دا کیم خو یو این ایچ سی آر جوړ کړی دی. نو یو این ایچ سی آر سره خبرې دي شوي چې لکه ولې سی ډی ای دا جمپلۍ دلته نه لګیا دی، هغه گزاري
لکه یو نستار والا وایي چې مونږ ستاسو خبره کړې ده، کم چې 505 پلاټ دي، چې آر او بار کم چوپړی والا پراته دي، هغه زموږ په اداره کې نه دي. هغه د خپل خبره خپل ور سره خلاصه کې، ځکه زموږ هغه سره مدد نشو کولای.
نو دلته د کیم کې څونه فامیلونه اوسیږي؟
تقریبا 2000-2500 فامیل اوسیږي.
او یو این ایچ سی آر لخوا 505
پلاټ دي، پیغام 4x4 مرلی پلاټ دی.
اوریدونکو تاسو وجره پروگرام اوري، تاسو کوربه يم احمد الله اخلو یو وړه شانت دما د هغه وروسته بیا تاسو خدمت کې حاضرې بو. پروگرام کې ته هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلام آباد په آی 12 کیمپ کې افغان کډوالو کم کیمپ دی، په هغه کې موجود یم. نور مرګری هم موجود دي، هغه سره به هم خبرې کوو. یو بل مشر را سره موجود دی، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. او نوم هم څه دی؟
نوم یې ملک تاریمند دی، لغمان دی ولایت. موږ خو افغان مهاجرین، موږ ته خو پورا حقوق هم نه دي ملاو سوي، نه دي تعلیم، نه دي سیاحت. نو دا د افغان متحده باندې دی، موږ دغه د پاکستان په ګورنمنټ دی موږ دا آوازه چې موږ بې وسه یو، موږ سره لاس وکړي، موږ سره امداد وکړي.
دا نور مشرانو کمی خبرې وکړه چې 2000 روپۍ مو سره پورې نه دي ملاو شوی. په دې کیمپ کې ډېر بې وزله خلک اوسېږي، نو ولې نه درکوي دغه 2000 روپۍ؟
نو څه شو وادي را سره کوي او په لاس شي نه دي راغلي. یا شیرخان خبره، یا په نوم کې خبره کوي، یا په تاغه کې خبره وکړي. هغه پیسو نه دغه خوا اطمینان هم سا، کونډ هم سا، معذور هم سا، ګوډ هم سا، بیمار هم سا، هغه پیسو نه دا خلک تر اوسه نه محرومه دي.
یو بل مشر را سره موجود دی، کاکا نوم هم څه دی او څه به وایي؟
زما نوم شریدار د لغمان د کرغې ولسوالۍ په قوم باندې ملاخیر یم. زه دغه شی وایم چې اول شخصا اندازه کې یم، مثال خبرې 3-4 لکه روپۍ قرضدار یم، او خرګاډی چلوم، او دې منډي ته زما مخکې به مې 1000 روپۍ پیدا کولې، بیا 1500 شوې، اوس 200 نه پیدا کېږي، دونه کار خرابه شوی. بله دا چې وروره ګوله د هسپتال د خوانه ډېر خرابه، یا غش په د ما لور مریضه وه، او دوغونه ګاډی نه د هسپتال نه د هغه هېڅ شی نه. وروره ګوله خرګاډی مې تړلی ده، او دا خپل لور ما پوجي کانلۍ ته رسولې ده، او هلته مې ورته دوایي کړې. په اعلی د کیم کې حالات د موږ ډیر خراب ده، کونی سار ده، کابل ده، چې کومې ژبې موږ سره کړې هغه ته سره شوي نه دي. یو پلاټ ما ته راکړې ده، په یو پلاټ کې د ما ته زمن شو، په اته زمنو کې مې څلور ته ودونه کړي دي، هغه کې نه جایدم، بیرون راوتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړې، او شیډیا مې په عذابوي چې بارکه چې دا موږ رانه و، دا بارکه زه کومې خواته لاړم؟ زه خو هېڅ چاره نه لرم، بس له کومې خواته؟ نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم، او نه د جای وسه لرم. او دغه ظلمو ته عذاب به موږ باندې کېږي، بس روګله نه مونی سار غمه خوري، نم سفارت غمه خوري، نم د پاکستان حکومت غمه خوري. خراب او تورا په خوار زار دغه پراته.
دلته خو یو کلینیک شته دی، نو هغه کلینیک کې ډاکټر نه
دا کلینیک شته دا کلینیک دی ورځ د پاره ده، د شپې د پاره نشته ده، چې شپې ما ته څوک دوا وکي، یا کوم موټر دی ما مریض ورسې، یا دلته ډاکټر دی چې دا خپل مریض دی ډاکټر ته ورسوم. بس ما خو درته ویل چې موټر هم د خدای نه پیدا کېدو، خارګاډه مې تړلې، ما د خپل مریض رسولې. دونه مشکل دی، برق مشکل شته، برق نشته ده، ورځ شمسي ګانم چالان کړی دی، هغه دی ورځ چلیږي، د شپې ورور غل دس یو لکه میاشي دی دلته چې تابا یې کړو. بس روغل دی میاشه ته موږ پراته یو، وب نشته دی. بس روغل مثال خلک کوم غلا په بر راځي، هغه مرور غل دی پولیسان راشي، نور راشي، دام د کمی خوان را پیدا کړو، دام د کمی خوان را پیدا کړو. او بو سره مشکل نه لګان ټول ګان مرزم ته نه واخیسته. بس روغل دی نه لې صفا کې دوه څوک نشته دی، وب نشته دی، برق نشته، ایران پاتې دی کمی خواته لاړ.
اوریدونکو زه کاکا خبرې مو اوریدلې، مشکلات خپل بیانول په دې ځکه خلک چې کم دی دی په وینا چې د صحت، تعلیم او داش نور یو شمېر مسلې چې کم دی هغه سره مخ دي. ملک حمید صاحب د کاکا خبرې وکړلې چې کلینیک حالت ډیر زیات خراب دی، ډاکټر پکې د ورځې د شپې نه، د سی ډی ای نه د خلک په عذاب دی، وای چې چومبړې را لری ځکه چې څلور مرلې په لاټ کې موږ دومره غټ فامیل څنګه راځي کو.
کاکا ډیر ښه خبرې وکړې، د غلان د دوی چې دوی سر د 505 په لاټ د دغه دوی ملاتړ کولای شي، وای لاندې مشکار نه درو، بیا د خزینو چې دی خرڅوي دا اوس دوی وایي چې موږ دا چوپړي والا او دا خلک نړو انسار والا وي. نو ورته ویلې مو دي په بار بار موږ ورته چیغې ویلې، او پاتې سو د هسپتال خبره. هسپتال کې د ورځې راځي دا خلک، د 2 بجو پورې زما په خیال پنځنانه وي، بیا خوا ته تر 3 پورې یا د 4 پورې یو نر ډاکټر راځي، خو هغه دسي ډاکټران نه دي چې هغه کوم ټیکا ولګي، کوم ډرپ وي، د انسان غټ مشکلات وي، هغه مریضي وي، هغه نه ادا کوي. دوی هغه صرف کوي په سر درد دی، د معدې تکلیف دی، د ګونډو درد دی، بس ګولې په لاس ورکي، او ټیکې مکې نه لګي، دلته نه سرم ورک ډرپ پرته لګی، نه سرم ورته لګی. او دغه چې ډاکټران دی، او د شپې د خوانې هغه خلک.
کیم کې موجوده ما دلته چې کوم اوسیدونکو دي، اغه د خپل مشکلات په حواله سره خبرې کوي. ته د کیم په بل اوسیدونکو دي، اغه سره خبرې کوي چې د خپل مشکلات په حق لڅوي، او هل د پاره تر اوسه پورې څه کوششونه شوي دي او کنه دي. نو مم څه دی کاکا؟
اسد الله عمرزی رضاکار د ایبارکی.
دلته خلک چې کوم مشکلات بیانوي، نو ځکه چې موږ خپل هم ګورو واقعي چې مشکلات خو خلکو ته ډیر دي، لکه بجلی نشته، د تعلیم صحیح دلته نشته، صحت د پاره دلته څه تنظیم نه دی شوی، نور خلک د پاتې کېدو حواله سره چې کوم دي هغه مشکلات خبرې
ساتي تاسو هم دل تر زاکاری وینو دا مسلې ولې نه حل کیږي د
مشکلاتونه په څو قسمه دي زموږ مشکلات صاحب لکه یو پور کیږي نه پدې چې مرده ارشي غشتنه کو او د هر شي غشتنه کول پکار هم نه دي تر یو هدا پوری مقصد خبره د وصول هم کول پکار دي زموږ مشکلات دی د تعلیم چې موږ تعلیم حالات ډیر کمزوري دي یوې خبرې ته بل اعظم د یونیسیارو په حساب باندې نو یونیسیار چې دی موږ ته د تعلیم په بابت کې هم دانه دی ولې نه موږ ته نه ده کړی یونیسیار دا کم ځای کې چې موږ پراته یو دا د سیډیام څخه ده یونیسیار وایي چې که تاسو پاخه ځایونه غواړئ یا مقصد پاخه سکولونه غواړئ یا تاسو کوم هغه سهولتونه غواړئ چې هغه په پخه کاته کې چلیږي نو بیا تاسو کیمپونو ته ولاړ شئ قد دا کیم نه دی دا د سیډیا په کور کې هم ځکه ده او بقایا د دې پاتو سره د 2000 روپیو خبره رښتیانی هم تر اوسه هایباره کیم ته 2000 روپۍ نه دي راغلي ولی راضی به دا جواب هم موږ ته نه دی ملاو سوی چې تاسو ته نه درکو راضی به د چا مقصد ونو راغلی د چا څوارلس راغلی د چا درې راغلی داسې په کراره کراره سره به دا نومان د خیر سره ټول راضي دی ټولو ته به انشاءالله حق رسیږي او د ډاکټر په حساب که زه یوه خبره درته وکړم چې زموږ د ډاکټر مشکلات زیات دی هغه په دې چې موږ د 3-4 بجو نه اخوا ته که موږ ته مریض پیدا شي د هغې سره موږ په حقیقت خبره په تکلیف یو تکلیف مو دا دی چې موږ به یو سړی یا سکوټر لري یا بې نه لري مجبوراً په خرګاډۍ کې لکه مخکې هم تاسو سره د دې کېم یو مشر خبره کول چې ما خرګاډۍ وتړل ویم هغه خبر حقیقت ده د 3 یا 3.5 نیمو نه اخوا ته بیا موږ ته دا سهولت نه وي امبولانس ګاډۍ یعنی ډاټسن دلته موجود شته خو هغه د افغانانو په کار نه ده راغلی هغه د 3 بجو نه اخوا ته ماته پدر بلکې د ورځې پدر نه دی راته
نه دا ډاټسن چې خبره تاسو وکړه دا چا د خوا ملاو شوی دی
دا ملاو شوی ده چې دا کومه ادارې د هسپتال جوړ کړی دا د هغه طرفه څخه ورته ملاو شوی خو موږ ته یې پدر نه دی خوړلې تر اوسه پورې زه دا ګرنټي درکولی سم چې زما یو مریض د کیم به هم په دې ډاټسن کې نه تللی
نه نو دغه ادارې سره بیا څه خبره نه کړې چې هسپتال هم جوړ کړی ډاټسن هم راکړی دی خو زموږ په استعمال کې نه دی هغه
د ادارې سره مو هم خبره شوی ادارې دا راته ویلي دي چې د سهار دا 2 بجو څخه واخله تر 5 بجو به دا تاسو ته ستاسو په خدمت کې ولاړې لیکن اوس موږ په خدمت کې نه دی
بل تاسو خبره دی کیمپ وکړله چې لکه تاسو چې دا کیمپ نه دی نو UNHCR چې کوم دی هغې خو ویلي دي چې دا لکه I-12 کیمپ دی له نوم ورکړی دی په دې کې دا د 1515 په لاټ هغې مختص کړي دي صحیح ده چې د هغې نه اوس د کډوالو شمېره خو زیاته شوې ده خو په کار نه ده چې دې سره شاوخوا کې دی دپاره څه انتظام وکړلی شي چې دا خلک دلته اوسېږي
دا کیمپ تقریبا په 2009 کې جوړ شوی دی ټیک ده د 2009 څخه اوس 2020 چلیږي خلکو ورونو ته ودونه وکړله بچیانو ته ودونه وکړله هغه کور چې مقصد یو کور هغه 3-4-5-6 کور جوړ شو تقریبا 1.5-1.5 کې ماته پلاټ را کولای شوی ته ماته دا وایي چې زه دا 6-7 کسان فاميلي والا 1.5-1.5 کې څنګه کښینو یا خو مو د دې ځای څخه ټوټل ایسته کی زموږ ورونه به بیغه مسی خدای دې وکړي یو تنور ته مو واچوي خو ټوټل ایسته کی سر زه یو غریب سړی شپېتا بیا سره لک روپۍ زه پر دې چار دی ولې ولګو مغه تر باندې ونړې زما خو دې بیړه غر کړ زما خو تا بچان دا کی تر وېستل زه څه وکم نو لیازه زه د ټولو هدارونه خواهش کوم زه دا ورته سه یو درخواست کوم چې د هر ادارې وس کار کوي هر هغه ادارې ته زه دا اعلان کوم چې برای مهرباني چې د کومې ادارې وس کار کوي د افغان مهاجرینو سره افغان مهاجرین ډیر مظلومه دي ډیر ذلیل شوی دي د دیو د پاره صاحب لکیو داسې انتظام وکړي چې یا خو دا برقراره پرېږدوي که څه ټیم دا ټوټل کیم رکیږي ټولو رکی او که هغه نه برای مهرباني صاحب د خلکو په حال باندې رحم وکړي
تاسو په کیمپ کې موجود د خلکو خبرې واورېدلې ترڅو چې UNHCR په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره 2000 روپیو کمې مرستې شروع کړې دي نو کله چې دا پښتنه په اسلام آباد کې د UNHCR ویان قیصر خان افریدی په وړاندې کې خدای چې تر اوسه ولې د کیمپ اوسیدونکو ته دا 2000 روپۍ چې کمې دي هغه نه دي ورکړل شوي نو د نوموړي وینا وه
ډیټا د کمشنریټ د افغان کمشنریټ او د افغان چې څومره مشران دي د کډوالو مشران دي د هغوی په مرسته سره مونږ دا چې ډیټا وداره اونډکه او هغه چې کوم دی هغه بیا مونږ دلته کې راځي پراپر ایکسس مونږ کوم کوچ چې کوم دی مونږ خپل افیس مونږ دا تاسو لوکا چې مونږ شپږ دی زړه هغه وان کډوالو ځای چې کوم دی زیات لکه ضرورت مند دی او ډېر زیات غریب دی او هغه ډېر زیات د دې لاک ډاون او د دې معاشي هغه د وجې متاثر شوي دي دا هغوی ته مونږ دا پیسې ورکړو نو دغه رنګې چې کوم کسان دغه شوي دي او هغه ضرورت مند دي نو زمونږ دې نه پاس کوم لکه زمونږ پروګرام شته دی چې مونږ دغه رنګې کډوال چې ضرورت مند کوم کډوال دي دا هغوی مونږ ډېر دغه کړو او
سر یو بل پوښتنه دا چې دغه کم آی 12 کیمپ دی په دې کې د خلکو په وینا چې 1515 پلاټونه چې کوم هغه وخت کې دی الاټ شول خو په دې 13-14 کالو کې زمنګ دا تعداد چې کوم دی دا 2000 کورونه اوړېدل دي نو موږ چې بیا اخوا دی خو ځان له کوټې جوړو نو سی ڈی اے والا را لاغه غورځي نو په دې حواله سره سی ڈی اے سره خبرې شوې دي یا څه ایکسپیکټډ دی چې د خلکو لپاره زی لګ زیات کړل شي خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړی دا الله پامان
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
خوره سمیره سم خو پلاس کی می بل پاتے دے خوره سمیره سم خو پلاس کی می بل پاتے دے ش شه دی بل پلا زما د اجل پاتې دی تا دی او ما